آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدون کو السلام علیکم د امریکا غا آشنا رادیو د ماخمنه خبرونه په پایل کې پامو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د تلو تلویزیون د هغو دوه ژورنالیستانو مړي خاورو ته وسپارل شو چې پرون مازیګر په کابل کې په مرګانو چاودنو کې وژل شوي وو. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د افغانانو د نه ختمیدونکو کړاوونو په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او چین د افغانستان پوځیانو ته په خپله خاوره کې نظامي روزنه ورکوي.
د خبرونې اورېدو ته مو زیان او شب آشنا هرکلی ویم. نن د پنجشنبې ورځ د اسمبلۍ د میاشتې 15مه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له 6مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپروو. ولسمشر اشرف غني د کابل د پرونۍ ورځې خونړۍ پیښې غندلې دي.
من به خاطر وقوع این حادثه المناک تأثر و غمشریکی عمیق خود را به خانواده های شهدا این حادثه ابراز می دارم و به دشمنان وحدت ملی و اخوت مسلمانان نفرین می فرستم.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محلي خلکو د مداخلې په وجه پرونۍ پیښه کې مرګ ژوبله زیاته شوه.
چې خلکو مداخله کړې وه، امنیتي کسان نه پرېښول او د همدغو خلکو په دخالت سره دغه دویمه پیښه متاسفانه رامنځته شوه.
په دې اړه درته مرکه هم لرو او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه هم راپور لرو. دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي، خو اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه درته اوري.
السلام علیکم. د هغو دوو افغان ژورنالیستانو مړي نن د پنجشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شول چې تېره شپه د کابل د ښار په لویدیځ کې واقع په 6مه ناحیه کې د قلعه نظر په سیمه کې د میوند په نوم د سپورټي لوبو په یو کلب کې د مرګانو چاودنو له امله وژل شوي وو. په کابل کې زموږ خبریال ممتاز بهیر د افغانستان د حکومت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې رپورټ ورکوي چې په دغو وژونکو چاودنو کې د دوو ژورنالیستانو په شمول 6 کسان وژل شوي او یو نوي تن ټپیان شوي وو. د وژل شو ژورنالیستانو مړي د کابل ښار په یکتوت او په بغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. 6 تنه نور خبریالان ټپیان شوي دي. جمهور رئیس اشرف غني چې نن د پنجشنبې په ورځ د ابو ریحان البیروني نړیوال کانفرنس ته وینا کوله، پرونی بریدونه وغندل او ویل
وحشي ترهګر او د هغوی ملاتړي باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د بې سرحده خبریالانو سازمان هم د ژورنالیستانو د وژل کېدو غندنه کړې او په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب باندې ټینګار وکړ. د طلوع تلویزیون خبریال سمیم فرامرز او کمرمن رامز احمدی په پرونی حمله کې وژل شوي وو. د خورشید تلویزیون درې خبریالان، د میوند تلویزیون یو خبریال، د یک تلویزیون یو خبریال او د سوچیټ پریس خبري اژانس یو کمرمن ټپیان شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ له امله د راپیدا شوي بشري بحران مخنیوی د نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو دوه لوړ پوړو چارواکو کابل ته د خپل دوه ورځني سفر په مهال کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی او د مهم منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو د انسجام او همغږۍ د چارو مسؤول مارک لاوکاک په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارجابۍ په خاطر د سه شنبې په ورځ کابل ته سفر کړو. په کابل کې زموږ خبریال په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا د یو ګډ مطبوعاتي بیان په حواله وای چې د غلور پول چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت له عذابۍ وروسته د افغانستان لپاره د بیړنۍ مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې. په بیان کې راغلی دي چې 4.2 میلیون افغانان په خپل هیواد کې د جګړو، وچکالۍ او طبي پیښو له امله بې کوره شوي او 8.1 میلیونه نور د فقر، نیستۍ، بېروزګارۍ او د موسم د بدلون په نتیجه کې خپل معیشت له لاسه ورکړی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی ایران ته د خپل روسي سفر نه وروسته ویلي دي چې پر هغه هیواد باندې د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګیدو له امله یو زیات شمېر افغانان د سختو اقتصادي ستونزو په وجه مجبور شوي دي چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. ګراندی افغانستان ته د خپل ورځني سفر په پای کې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو لګیدل د دې باعث شوي دي چې افغان مهاجرین کار او روزګار له لاسه ورکړي.
This is particularly important now because
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو لامل چې د امریکا لخوا پر ایران یا لشتر لږه په قسمی ډول د بندیزونو د لګیدلو او د ایرانی ریال د ارزښت را پرېوتو لامل ډیر افغانانو کې ساجم لا تړل لا سور کړی دی.
فلیپو ګراندی ویل دا یوه خالصه بشري مسله ده او سیاست ته باید اجازه ورنکړی شي چې د افغانانو ژوند نور هم ګډوډ کړي. ګراندی هغو به سرنوشت افغانانو ته هم اشاره وکړه چې له لویدیځو اروپایي هیوادونو نه شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وویل چې سختې وچکالۍ او یا په سلو کې د افغانانو ژوند خراب کړی او د جنگ او وچکالۍ په وجه د مختلفو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې د میلیونونو ولسي خلکو کړاوونه او دومره په چټکۍ واقع کیږي چې د یو دوامداره حل موندلو نه بغیر بل کومه چاره نه لیدل کیږي او باید نړیواله ټولنه مرسته وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکو منلی چې تیره شپه د وږي په 14مه د بادغیس او تخار په ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پوځ یولس عسکر او اته سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه د ابې کمري په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو باندې طالبانو په برید کې یولس عسکر وژل شو. د والي ویان جمشید چابي امریکا غږ ته وویل چې لس طالبان هم وژل شوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ د مقر د ولسوالۍ امنیت قمندان د امنیتي پوستونه د لیدنې په محل د خپل یو امنیتي ساتونکو سره یو ځای د سړک پر غاړه د مان پچاو دانه کې وژل شو. له بلې خوا د تخار ولایت د پولیس وان خلیل اسیر امریکا غږ آشنا را دي ته وویل چې تیره شپه طالبانو د خواجه غار ولسوالۍ کې د قنداري په کلي کې اته تنه سیمه ییز پولیس ایشتلي او بیا یې د هغوی مړي وسوځول خو طالبانو په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د هلمند ولایت د سولې د حرکت کړي چې څه موده مخکې د مزار شریف قندوز او ځینو نور شمالي ولایتونو په لورې د کابل نه پیاده حرکت کړو د سمنګانو مرکز ایبکو ته رسیدلی. چین په خپله خاوره کې د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو د روزلو پلان لري. دغه خبره نن د پنجشنبې په ورځ د رویټرز اژانس په بیجنګ کې د افغانستان د سفیر جانان موسازی له قوله کړې ده. موسازی ویلي دي چین د القاعده او داعش په ضد د جنګ په خاطر د افغانستان سره په نظامي برخو کې خپل همکاري پراخوي. په بامیانو کې د سخت وچکالۍ له امله 5000 کورنۍ بې کوره شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ د نیویارټن رسپان نه غوښتي دي چې د امریکا د هغه لوړ پوړي مقام نوم ورته ورکړي چې د هغه په خلاف په نیویارک ټایمز کې مقاله چاپ کړې وه. نور تفصیل به شافی صدر ته استولولي.
د ټرمپ د ادارې دغه لوړ پوړي او برحاله مامور چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د نوم له افشا کولو څخه ډډه کړې په دې مقاله کې لیکلي دي چې کله خو د جمهور رئیس ټرمپ ځینې پالیسۍ او له احساساتو څخه ډک احکام دومره نامناسب وي چې د سپینې ماڼۍ او کابینې لوړ پوړي غړي یې د عملي کېدو مخه نیسي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او خارجه وزیر مایک پامپیو چې د ټرمپ نږدې انډوالان ګڼل کیږي وایي چې دغه انتقادي مقاله دوی نه ده لیکلې. د دې مقالې لیکونکي د ټرمپ په اړه دا انتقادي مقاله په همغه ورځ لیکلې چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل حکومت د شو کارونو په اړه په سپینې ماڼۍ کې وینا کوله. د دغه لوړ پوړي مامور په قول د اساسي قانون د 15مې مادې له مخې کانګرس کولی سي چې یو برحاله جمهور رئیس له خپلې دندې څخه برطرفه کړي. ورځپاڼې تر اوسه جواب نه دی ورکړی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشران د دې میاشتې تر نیمایي پورې علي غونډه کوي. نور تفصیل نوشابه آشنا نه واوري.
شمالی کوریا نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون به د سپتمبر تر 15مې پورې په پیونګیان کې د جنوبی کوریا له جمهور رئیس مون جی اون سره د دریم ځل لپاره عالي غونډه وکړي. د شمالی کوریا مرکزی اژانس رپورټ ورکړ چې کیم جونګ اون غواړي چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې او امن په زانګو بدله کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې غواړي چې شمالي کوریا خپل ټول اټومي وسلې د ټرمپ د حکومت د دورې له ختمېدو نه مخکې تباه کړي. د ښاغلي ټرمپ د کار دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي.
او د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سواراج نن د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع د وزیرانو مایک پامپیو او جیمز میټس هرکلی وکړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د چهارشنبه ماښام په سپورتي کلب کې د خونړي ځانمرګي برید چې د ګڼ شمېر افغانانو د وژلو او ټپي کېدو سبب شو، مخه ولې ونه نیول شوه؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته د کورنیو چارو د وزارت د ویان د مرستیال په مرکه کې اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبه ورځې د خونړۍ پیښې د قربانیانو رسمي شمېره خپره کړې او وایي د دوو خبریالانو په شمول شپږ ویشت تنه وژل شوي او یو نوي تنه نور ټپیان دي. د دې پرله پسې چاودنو له امله په ټپیانو کې شپږ خبریالان هم شامل دي. صمیم فرامرز هغه خبریالو چې د تېرې ورځې د لومړۍ چاودنې د قربانیانو د راپور ورکولو په وخت کې په دوهمه چاودنه کې خپله او بل همکار رامز احمدی جنازې نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوې. د خبریال سمین فرامرز کورنۍ وی امنیتي ځواکونو باید د خبریالانو خوندیتوب ته پام کړی وي. تفصیل د همدې موضوع د حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
تلو نیوز خبریال سمیم فرامرز هغه چې پرون د کابل د دشتی برچی په سیمه کې د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره تللی وو او په ژوندۍ بڼه د پیښې په اړه راپور ورکاوه، د خپل همکار رامز احمدي سره یو ځای په دویم برید کې وژل سو. دغه کورنۍ او دوستانو ته دا درد زغملو نه دی.
ډیره دردناکه ده. اصلا نه پوهیږم چې څه ووایم او څنګه یې بیان کړم. ډیره دردناکه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې تر یوه برید وروسته په بل کې خبریالان په نښه کېږي. د تېر اپریل میاشتې په وروستیو کې د کابل د ششدرک په سیمه کې په یو ورته برید کې نه خبریالان ووژل سول. د تلو نیوز له مسؤل څخه مې وپوښتل چې ولې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه نه کېږي او تر برید وروسته سمدستي د پیښې ځای ته لیږل کېږي.
زموږ دوه همکاران چې تېره شپه شهیدان شول دواړو امنیتي زرې لرله، خو د چاودنې څپه دومره قوي وه چې زه کله د پیښې ځای ته ولاړم څو تنه چې هلته وو ژوند یې له لاسه ورکړی وو. تل باید هڅه وشي چې خبریالان په داسې پیښو کې تلف نه شي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی. اوس د دې وخت نه دی چې ووایي چا غفلت کړی چا نه. د خبریالانو ژوند باید وساتل شي.
په داسې حال کې چې د افغان چارواکو او یو شمېر رسنیزو بنسټونو ترمنځ د بریدونو د خبرې پوښښ پر سر بحثونه روان دي، د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي چې په دې اړه باید د افغانستان وضعیت ته په کتو سره یوه تګلاره جوړه سي.
لایف نشرات صدا یا ژوندۍ نصر نشرات صدا دا د خلک حق ده چې د دنه باید مستفید وسی او استفاده وکړي. بل مسله دا ده چې د خبریالانو ژوند هم ډیر مهم ده. د لایف نشرات نه د خبریالانو ژوند ډیر مهم ده. دوی هم باید په دې اړه خپل حق نه استفاده وکړي. نو یو واحد گفتمان ته مونږ باید ورسیږو.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې پارک کې په یو سیمینار کې خبرې کولې، د تیرې ورځې د بریدونو په اړه وویل چې د مذهبي یووالي او زغم دښمنان به هیڅکله د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو موخې ته ونه رسیږي.
تورستان وحشی
ترهګر او د هغوی ملاتړي باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولی چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د سمیم فرامرز د کورنۍ په خبره چې هغه ویل دا یې د کار پیل دی او غوښتل یې د ماسټری کولو تر څنګ په خبریالۍ کې پرمختګ وکړي، خو پروني برید یې ټول ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د چهارشنبه ماښام په یو سپورتي کلب کې د خونړي ځانمرګي برید چې د ګڼ شمېر افغانانو د وژلو او ټپي کېدو سبب شو، مخه یې ولې ونه نیول شوه؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان رسیال نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په امریکا کې همدا او نورې پوښتنې ځواب کړي. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دوه پرله پسې پیښې څنګه وشوې.
کله چې لومړی پیښه رامنځته کېږي، عاجل پولیس غواړي چې سیمې ته ولاړ شي، سیمې ته دوی رسیږي، سیمې ځای محل ته اولنی ټیم په دې باندې بریالی کېږي چې ټپیان او زخمیان شفاخانو ته انتقال کړي، او د هغې نه وروسته دویم کومکي ټیم چې راځي غواړي چې ساحه انسدت کړي، له سوټیو سره سیمې ته غوسه ناک خلک راوځي او پولیس سره غواړي چې درګیري وکړي چې سیمې خلکو هلته پولیس ته اجازه ورنکړي چې دغه سیمه انسداد شي. د دې زمینه برابره نه کوي او حتی د دوی مخه نه ویل چې غوسه ته نږدې شي. کله چې اول انتحاري کې دغه نه وروسته 15 دقیقې وروسته بیا دوه موټر بم هم چاودنه کوي.
تحریدل خلک څوک رحیمي صاحب؟
دا د سیمه خلک دقیقا.
بله. دا اوله پیښه نه ده چې په دا ډول رامنځته کیږي. د کورنیو چارو وزارت د ششدرک د تیرې پیښې نه وروسته چې له بده مرغه ډېر خبریالان پکې ووژل شول، نو وزارت ویلي چې وروسته تر دې به لازم تدابیر نیسي چې په دا ډول پیښو کې د خبریالانو مسؤلیت دوی په کومه طریقه په پام کې ونیسي، چې هم خلکو ته خبر ورسیږي او هم خبریالان مسؤونه پاتې شي. مګر برخلاف هغه څه ونه شو چې وزارت ژمنه کړې وه.
د خبريالانو د امنیت خوندیتوب د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ورګونو په لومړیتوبونه کې د لشک پرته کومه پیښه چې پرون رامنځته شوله یوازینی دلیل همدغه و چې هلته د سیمې خلکو له بعده مرغه مداخله وکړه، پولیس ته اجازه نه ورکوله. هلته د حالت داسې راغی چې ساحه چې کله یوه پیښه یو ځای کې رامنځته کیږي، پولیس هغه ساحه له څلورو اړخونو هغه انسداد کوي، د امنیت پوښښ لاندې راولي. ځینې داسې ساحې وې چې هلته دوی سیمو خلکو مداخله کړې وه، امنیتي کسان یې نه پرېښول او خبریالانو ته دوی خپله اجازه ورکوله. همدغه موضوع د دې او د همدغو خلکو په دخالت سره دغه دویمه پیښه متاسفانه رامنځته شوه.
رحیمي صاحب، د کورنیو چارو وزارت مخکې تر مخکې د پرونۍ پیښې نه اطلاع درلوده؟
موږ ته بعضې داسې استخباراتي معلومات راغلي دي چې په دغو تجمعاتو به د افغانستان د خلکو دښمنان حمله کوي. مخکې به امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا چې د لومړۍ پیښې کله رامنځته کیږي، د هغې نه وروسته دویمې پیښې چې رامنځته کیږي هغو برخه کې معلومات موږ درلودل.
نو ولې مخه ونه نیول شوه؟
دا اوله پیښه چې کله رامنځته کیږي، د دویمې پیښې البته د موټر بم معلومات موږ درلودل چې ګویا دلته به یوه بله پیښه هم رامنځته کیږي. ستونزه ټوله په همدې کې وه چې هلته د سیمې خلکو غیر مسؤلانه توګه هلته مداخله وکړه او پولیس ته اجازه نه ورکوله چې دوی هغه محل انسداد کړي.
راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر او یا که پیښه کیږي، خبریالان زی غواړي چې خلکو ته اطلاع ورکړي د پیښې د زینه د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر څومره ډاډ خلکو ته ورکولی شي؟
زموږ ډاډ تاسو ته وي. تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته همدغه دی چې ټول امنیتي ځواکونه دي، که هغه دفاعي ځواکونه دي، غږ کشف دی، غږ استخبارات دی، غږ اپراتیفي او نظمي بخشونه او بنسټونه دي. موږ به ټول امکانات سره د افغانستان د خلکو په خدمت کې قدسه چې بصراحت لري هغه دا دی چې پولیس په یوازې توګه نشي کولی چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. له شک پرته چې دوی وظیفه ده او دوی همیشه په دې برخه قربانۍ ورکوي، زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو څخه هم همدغه ده چې دوی همیشه د امنیتي ځواکونو سره همکار اوسي، تر څو وکولی شي په هغه شکل چې لازمه ده او په هغه شکل چې د خلکو توقع ده موږ د دوی ښه د امنیت خوندیتوب رامنځته کړو. د ټولو خبریالانو زما غوښتنه همدغه ده چې هم د دوی نه او هم د دوی د مدیرانو نه او د دوی د رسنیو د مشرانو نه کله چې داسې موقع رامنځته کیږي، دوی د هڅه نه کوي چې په هغو حالاتو کې هغو سیمې ته چې هلته تهدیدات هم موجود وي، دوی د هماغو ځای د تصویر اخیستو یا د ګزارش اخیستو لپاره هغو ځای ته ولاړ شي. زموږ غوښتنه همدغه ده د یوه وګړي په توګه چې دوی د پولیسو غوښتنو ته لبای کوي، څه چې پولیس ورته وایي هغه د ومني، ځکه د په دې کې هم د دوی خوندیتوب دی او هم د نورو وګړو.
مننه رحیمي صاحب. کورم ودان.
کور ودان، تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
واشنگتن له اسلام آباد غوښتي چې د ترهګر په ضد جدي اقدام وکړي. په دې اړه درته رپورټ لرو. له روسیې اوري د ملګرو ملتونو د ماجرینو عالي کمشنر وی پر ایران د امریکا بندیزونو له دغه هیواد نه وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو بهیر ګړندې کړی. بلخوا د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وی وچکالي په 80% افغانانو اخیزه کړې. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر پیلیپو ګراندي چې نن د پنجشنبې په ورځ د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال مارک لاوک سره یو ځای په کابل کې افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې پر ایران د امریکا نوو بندیزونو په دغه هیواد کې پر میشتو افغان مهاجرینو هم اغیزه کړې ده.
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د بندیزو بندیزونو د لګیدلو او د ایرانی ریال د ارزښت را پرېوتلو عمل ډیرو افغانانو اقتصادي ملاتړ له لاسه ورکړی دی او د همدې عمل موږ ګورو چې د مهارت لرونکو افغانانو په ګډون په زیات شمېر خلک د دې لپاره چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړي له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر ویل چې کابل ته له راتګ وړاندې له ایران څخه لیدنه کړې وه. هغوی ویل نن د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې د ډېره افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو د شمېرلو له مخې نن سبا په ایران کې د 1 میلیون څخه یو څه کم افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو اوسېږي، خو د 1.5 میلیون څخه تر 2 میلیونو پورې نور افغانان یا په دغه هېواد کې پر افغان پاسپورټونو د اوږدې مودې د اوسېدانې په ویزو او یا له قانوني اسنادو پرته اوسېږي. همداشان ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر د شمېرلو پر اساس 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او له 1 میلیون څخه یو څه کم پرته د قانوني اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر وایي چې هم ایران او هم پاکستان هڅې کوي چې په خپلو هېوادو کې قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو ته د کارتونو په ویشلو د هغوی اوسېدانې ته قانوني بڼه ورکړي. فلیپو ګرانډي په دې برخه کې د دغو دواړو هېوادو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر یو شمېر اروپایي هېوادو څخه افغانستان ته د افغانانو د خوښې پر خلاف د ستنولو په مسله هم خبرې وکړې. وی ویل چې وطن ته د افغانانو ستنولو پریکړه د هېوادونو لخوا کیږي او د هېوادونو په پریکړه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ ښکېلانه ده.
یونیسار
هغوی ته مشوره ورکوي او هغوی ته زموږ مشوره دا ده چې کله پریکړې کوي نو هغوی د افغانستان حالاتو ته پاملرنه وکړي، په اساسي ډول امنیت ته، لکه هغه څه چې تېره ورځ پېښ شول. ورسره امنیت، وچکالي او لوږه په حقیقت کې لوږه د ناامنۍ زیږنده ده.
A result of insecurity.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو او په ټولنه کې د بیرته میشته کېدو په برخه کې د افغان حکومت پر پلانونو هم وغږېده او ویې ویل چې په تېرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دې دا ګڼي چې افغان مهاجرینو ستنېدو لپاره افغان حکومت اساسي پلانونه ترتیب کړي، خو هغې ویل چې اوس د دغو پلانونو د پلي کېدو وخت راغلی دی. دغه خبرې کانفرانس ته د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاوک په خپله وینا کې وویل چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې جګړې وي چې له امله ډېرو افغانانو په خپل هېواد کې سوله نه ده تجربه کړې. هغه په افغانستان کې د مرستې رسونې د کارکوونکو په وضعیت هم خبرې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې کارکوونکي په ډېرو سختو شرایطو کې اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې پر مخ بیایي. د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وویل چې 3 کال تر اوسه په افغانستان کې د مرستې رسونې 3 کارکوونکي وژل شوي او په لسګونو نور تښتول شوي او یا ځورول شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې وشکالی په حق له هم خبرې وکړې او وی ویل چې رواني وشکالی د خلکو پر ژوند ډیر اغیزه کړې ده.
یو مسله چې دا هیواد ورسره مخ دی هغه وشکالی ده. د دغه هیواد بیا سلنه تر اغیز لاندې راوستې ده.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په تیرو میاشتو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وشکالی ځپلو سره د مرستې لپاره 130 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي چې د وشکالی ځپلو د ژوند د ښه کېدو په چارو به په مصرف ورسیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتل چې د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نیو ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جیم ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پامپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نیو ډیلي ته ورغی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په هند کې د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو تود هرکلی وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم ماتیس نوی دیلی ته په سفر کې نن داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا پر هند حساس پوځي سامانونه خرڅولی شي.
د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سره سره د ګډو عملیاتو، دفاعي، تجارت، ټکنالوژي او په صنعتي ډګر کې هم اړیکې پراخو.
هند پلان درلود چې له روسیې څخه د S-400 دافع هوا پرمختللي راکټي سیستم وتیري. امریکا له هند غوښتي چې په دغه معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله ښایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخ شي. بلخوا د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې خبرې هند او پاکستان ته د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر مهمه موضوع ده.
هغه کار چې موږ ټول پوهیږو چې اړتیا ورته لرو هغه په افغانستان کې د سوله ییز حل دپاره د لارې موندلو هڅه کول دي. دا به یقینا افغانستان ته ګټه وکړي خو ترڅنګ امریکا او پاکستان ته هم ګټه وردی. زه هیله من یم چې نن چې موږ کوم بنسټ کیښود هغه به په بریالیتوب د پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي.
د مایک پمپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیر نه کړی.
په افغانستان کې د پولیو نوې پیښه په روزګان او ولایت کې ثبت شوې. روغتیا چارواکي و چې د ګوزان وهلي ماشوم کورنۍ د واکسین سره مخالفت درلود او هیڅ واکسین نه دی عملي کړی.
دا په جنوبی حوزه کې د پولیو اتمه پیښه او په ټول افغانستان کې شمیر ډیر لسته ورسېدی. روغتیا مسولین وایي چې د ماشومانو د ګوزان نوې پیښه د روزګان ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. ګوزان وهلی ماشوم یې ولس میاشتنی هلک او د سیمې اوسیدونکی دی. د جنوبی حوزې د کتلی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې ګوزان وهلی ماشوم هیڅ واکسین نه دی اخیستی. د زیاتې چې د ماشوم کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلود.
د شهید اساس ولسوالۍ د دروان په کلي کې یو ماشوم پولیو یا ګوزان پیښه په نوموړي اله کې مثبت شوی ده. دې کورنۍ تر اوسه پورې هیڅ واکسین دا کوچنۍ ته نه دی زر کړی، ځکه دا رد کورنۍ وه. دا کورنۍ د ډېره وخت راهیسې رد دي چې دوی نه په روزمره واکسینونو کې او نه هم د کمپاین په واکسینونو کې کوم واکسین ترلاسه کړی دی. زموږ حوزوي ټیم به هلته ځي او د شهید اساس په ولسوالۍ کې یو عاجل کمپاین پلان کړو تر څو دا ساحه ټوله تر پوشش لاندې ونیسي.
په جنوبی ولایتونو کې د پولیو پر ضد په دوو کمپاینونو کې تر 1 میلیون زیات کوچنیان د واکسین له پوشش څخه محروم پاتې شوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د ستونزې علت په دې کې دی چې د دولت د مخالفینو سیمه ییز قومندانان د جماعت پر جماعت د واکسین د کمپاین غوښتنه لري، خو دوی د طبي اصولو له مخې اړ دي چې کور په کور تر هر کوچني پورې د واکسین څاڅکي ورسي. په روزګان ولایت کې د ګوزان د نوې پیښې په اړه په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې ګډ پروګرام هم اندیښنه شي او زیاتې چې له دې پیښې سره د زرګونو نورو ماشومانو روغتیا هم تر ګواښ لاندې راځي.
د یو ساعت مهم خبرونه. د طلوع تلویزیون د دوو ژورنالیستانو مړی نن په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شو. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګرانډی په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې د افغانستان د ولس د نه ختمیدونکو کړاوونو په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. په بیجنګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې چین د افغانستان پوځیانو ته په خپله خاوره کې نظامي روزنه ورکوي، خو د روټرز خبري اژانس وایي چې د چین د دفاع وزارت په دې اړه تفصیلې کولو نه ډډه وکړه. د فلیپین د پارلمان د سنا مجلس یو غړی سناتور انټونیو ټریلانس چې د جمهور رئیس ډاکټر تې سخت مخالف د لتیر او لتیرو درې ورځو نه د پارلمان په ودانۍ کې بند پاتې دی، نشي کولی چې باندې راوځي، ځکه چې جمهور رئیس پارلماني مسؤلیت فسخه کړی دی او د هغه د نیولو امر کړی دی. پر دغه سابقه دار سناتور باندې په 1990 هجري شمسي کال کې هم تور لګول شوی و چې دغه وخت د جمهور رئیس بنینګو اکینو پر ضد په دریو ناکامو نظامي کودتاګانو کې لاس لرو او دغه جرم په وجه 4 کاله په محبس کې هم تیر کړل. جمهور رئیس ډاکټر تی پاوست او عدلي وزارت امر کړی چې سناتور انټونیو له راوتو سمدستي ونیسي او د جرمونو په تور یې محاکمه کړي. په جاپان کې د پنځشنبې په ورځ ناوخته د یوې سختې زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر وته رسېدلی. دغه زلزله چې د جاپان په شمالي ټاپو هوکویډا کې راغله دومره قوي وه چې د سمندر اوبه راپورته کړې او ځمکه اوبه وی وړه. 144 کسان زخمیان شوي او 44 تن ورک دي. د زلزلې له امله په دغه ټاپو کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې ده او د نجات او ژغورنې عملیات دوام لري. او د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سواراج نن د پنځم په ورځ په نیو ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو دفاع د وزیرانو مایک پامپیو او جیمز میټ سره کلیا وکړه. دواړه هند تر دل لپاره تللي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وزیرانو په کچه 2+2 په نوم د ډیالاګ یا محاورې پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي.
قدر منه اوریدونکو، نن ساعت خبری لمړی خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیل کې او د لمړی ډول سوکاله او آباد سي.